Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1401 مریز کال د اسد 15 او د 2012 میلادي کال د اگست 15 د روژې د مبارک میاشتې له 12 سره برابر ده. د ولسی جرګې لخوا د دفاع او کورنوي چارو وزیرانو ته د عدم اعتماد رایې د ورکولو په باب د سیاسي چارو د کارپوهانو څرګندونې په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د ټکنی توب او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه په دې خبري مجله کې شامل دي. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د دفاع او کورنوي چارو وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه پریکړه اعلانوي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري یو وار بیا پر کونړ د توغندو حمله شوي او د سوریې په مرکز دمشق کې اته ایرانی زیارت کوونکي تښتول شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې لخوا د دوو وزیرانو د صلاحیت د سلبېدو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنوي چارو وزیر جنرال بسم الله خان محمدي پر کونړ د پاکستان د بریدونو د نه مخنیوي او په هیواد کې د ناکراریو د زیاتېدو له کبله استیضاح کړل. د دې وزیرانو د صلاحیتونو د سلبونې په اړه رایه ورکونه کې دواړه ونتوانېدل چې د تایید کافي رایه ترلاسه کړي او په دې توګه ولسی جرګې بې صلاحیت کړل. د ولسی جرګې رئیس د رایه ورکونې د نتایجو د اعلان پر مهال ولسمشر کرزی وغوښتل چې د دې وزیرانو پر ځای دې ژر تر ژره نوي او وړ کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې له دې پریکړې وروسته د ولسمشر دفتر په یوه لنډه خبر پڼه کې د اساسي قانون 29 مادې ته په اشاره د وزیرانو د صلاحیت سلبول د ولسی جرګې واک وباله ویل چې ولسمشر حامد کرزی به د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په دې اړه خپل تصمیم اعلان کاندي. په افغانستان کې دوه نیوزیلندي پوځیان له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې مړه او شپږ نور ژوبل شول. د نیوزیلند دفاع وزیر وویل دا دوه سرتیري پرون د بامیان ولایت په دواب ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نیوزیلندي ځواکونه په سیمه کې د هغو افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلي ول چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې حمله کړې وه. په نښته کې دوه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وسلوالو حمله کوونکو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. راپورونه وایي چې د کونړ پر یوې سرحدي ولسوالۍ یو وار بیا د پاکستان له اړخه توغندي ویشتل شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په شپه د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا 60 توغندي ویشتل شوي دي. د نوموړي په وینا د توغندیو مرجوبله نه ده اړولې. د کونړ والي وایي له څلورو میاشتو راهیسې تر زرو زیات هغه توغندي چې د پاکستان لخوا ویشتل شوي د کونړ په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې لګېدل. د پاکستان له خوري پر افغانستان د توغندو یو د ویشتلو مسأله په ورستیو کې په یو ملي اندیشنه بدله شوې ده. په سرپل ولایت کې افغان چارواکي وایي چې یو ځانوژن کې ژوندۍ نیولې ده. د سرپل والي عبدالجبار حقبین پرون خبري اعلان ته وویل دغه ځانوژن کې غوښتل چې د سرپل شهر په یو لګنی ګونې ډکې سیمې کې ځانوال وسوي. د شغلې حقبین په وینا له ځانوژن کې سره له 14 کو موادو ډک واسکټ او یو موټر سایکل هم نیول شوې دي. راپورونه وایي چې پرون په دمشق کې 48 ایرانی زیارت کوونکي تښتول شوي دي. په سوریه کې د ایران د سفارت یو چارواکي مجید کامجو د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي وسلوالو تروریستي ډلو د دې 48 ایرانی زیارت کوونکو موټر په داسې حال کې ارغمل کړ چې دوی د هوایي ډګر په لور روان ول. کامجو وایي د تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري، خو د سوریه چارواکو د دوی د موندنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د سوریه رسنیو ویلي چې ایرانی زیارت کوونکو غوښتل د بی بی زینب زیارت ته ولاړ شي. پرون د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنې لږ څه لږه یو تن ټپي کړ. چارواکي وایي چې په یوه موټر کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې چاودنه کې د چا لاس و. په ترابلس کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر عبدالعتی حسن په دې اړه وویل:
بالنسبه للحادثه اللي صارت هذه طبعا ما فيهاش ضرر
دې پېښې تاوان نه دی اړولی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. د خدای په فصل د ودانۍ دننه او بهر چاته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په پېښه کې د لاس لرونکو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې د لیبیا په مرکز کې داسې چاودنه کېږي. او یوه اسلامي سختدریزي په داغستان کې د تیرې میاشتې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې چې د جولای د میاشتې په 19 نیټه د روسیې په داغستان جمهوریت کې وشو، یو دیني عالم ووژل شو او د دې هیواد لوی مفتي سخت ټپي شو. یو وطن چې ځان د محمد په نوم معرفي کوي په یوه ویډیویي کیسټ کې ویلي چې د عملیات د ده په لارښوونه د ده په وینا د خدای د دښمنانو پر ضد ترسره شوي دي. محمد په دې ویډیو کې دعوه کړې چې د داغستان د مجاهدونو امیر دی. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست، گردیز، غزنی او لشکرګاه کې په اف ام 100.5 څپه صفه او وازی واوري. ولسی جرګې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې.
په دې کې د افغانستان چارواکي او وزیران داسې درس واخلي چې دا څوک تر ابده پورې نه دي.
د ولسی جرګې غړي وایي دا وزیران یې ځکه سلبي صلاحیت کړل چې د فساد تر څنګ پر کونړ د پاکستان له لوري د حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړل. د پاکستان د حملو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر سره خبرې کوو.
جمهوری حکومت سے دے اغا واقع دے طرفدار دے د تراگری خلاف دے، لیکن نظامیان سے اغا بخبل یو پلان لری یو پروگرام لری.
ویل کیجی چی پا افغانستان کی تعمیراتی کارونا کم شوی دی؟
بی شرکت رئیسیم 50% کاروبار کم شوی دی تیرو کلون پا نسبت.
پا دی راپور که با دا تعمیراتی کارونو دا کمیدو دا علت پا باب هم واوری. دا نورو موضوعاتو ترسنگ دا افغانستان مسائلو تا پا نریوالو رسپانو کی کتنه کهو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د ولسی جرګې له لوري د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه پریکړه کوي. خو په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې د پرونی فیصله هرکلی کوي او وایي چې دا به د دولت ټولو چارواکو ته یو خبرداری وي چې ولس ته د خدمت کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. دوی وایي که څه هم پخوا د ولسی جرګې له لوري سلب اعتماد شوي وزیران تر پایه پورې د سرپرستو وزیرانو په توګه پاتې شوي، خو دا ځل دوی ګمان کوي چې ولسمشر کرزی به نوي او وړ وزیران معرفي کړي. جمیله ظریف د ولسی جرګې د پرونی پریکړې په اړه له څو تنو کارپوهانو سره شخېدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسی جرګې په روانې دورې کې د لومړی ځل دی چې دوی په یو بېسارې پریکړه کې دوه مهم وزیران سلب صلاحیت کوي. ځینې کارپوهان د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي. یونس فکور یو له دغو کارپوهانو څخه دی. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو سلب صلاحیت کول به نورو ټولو هغو چارواکو ته هم درس شي چې په خپله دنده کې له ناغېړۍ څخه کار اخلي.
په دې به د افغانستان چارواکي او وزیران داسې درس واخلي چې دا څوکۍ تر ابده پورې نه دي. دا څوکۍ موقتي دي. دا څوکۍ په دې پرې ماډل لري که ولس څه ناراضه وو کار دې نه وکړي نو کېدای شي چې څوکۍ دې د لاسه ولاړ.
بل کارپوه اسحاق اطمر بې وایي چې دی د ولسی جرګې پریکړه نه ستایي او نه یې هم ردوي. دی وایي ولسی جرګې په دې پریکړې سره د حکومت د څارنې په برخه کې خپل جدیت وښود.
زه دا وایم چې که ولسی جرګه همدغسې زموږ هغه مقامات را ونیسي او دوی نه
استجواب وکړي، استیزا وکړي، خپل فیصله وکړي. زه نه وایم چې دا فیصله ښه فیصله ده که دا فیصله بد فیصله. زه دا وایم چې دغه تګلاره ښه ده. یعنی هر څوک چې یو کار کوي د هغه ځوابګوی باید وسي، د هغه مسؤلیت باید په غاړه واخلي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو شمېر وکیلانو د هېواد پر امنیتي ارګانونو انتقادونه کول چې د پاکستان لوري د راکټي حملو او د زنجیرۍ وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلي. په خوا په ځینو مواردو کې جمهوري ریاست د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د سلب اعتماد کولو پریکړې رد کړي او هغه یې غیر قانوني بللي. د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو د سلب اعتماد کولو د پریکړې په اکله د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس به په دې اړه د یکشنبې په ورځ خپل تصمیم ونیسي.
د ولسی جرګې غړیو پرون وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د دې لپاره د عدم اعتماد رای ورکړي چې په خپلو وزارتونو کې فساد اوج ته رسېدلی و، اجراءات یې کمزوري ول، او له بلې خوا یې د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت د حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړل. پاکستان نه یوازې پر افغانستان د حملو په اړه د افغانانو ادعاوې نه مني، بلکې د امریکا او افغانستان دا تور هم ردوي چې ګنې د پاکستان پوځ او استخبارات په افغانستان کې لاسوهنه کوي. خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان وایي د پاکستان پوځ او استخبارات اوس هم په افغانستان کې له مداخله لاس نه اخلي. له شاغلي اکرم شاه خان سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړي.
د پاکستان د دې اوسنی جمهوریت حکومت د افغانستان حکومت سره اړیکې شې دي، خو د پاکستان او د افغانستان د نظامی اړیکې یا پوځي اړیکې نه دی هغه څه لکه د حکومتونو ترمنځ شې دي. دې علت څه ده؟
د پاکستان ټول ولس اوس سرګند ده، ټول پارټیانې اوس دوی باندې ډېر ښکاره غږېږي. پخوا به صرف و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا خبره کوله چې د دې ملک پاکستان په سیاست کې وا کاملا واکو اختیار د دې ځای د نظامیانو او د جاسوسي استخباراتي ادارو ده. نن یا تر دې پخوا که څه هم دلته عوامي حکومتونه منځته راغلي دي، لیکن دا خبره ډېره واضح ده، ښکاره ده چې دلته کم از کم خارجه پالیسی دا هر وخت د فوجانو په لاس کې نه پدې کې نو وزارت خارجه سره رول لري، حتی کې په پارلیمنت پدې کې چندانی رول نست. اوس هم دلته به ظاهر خو دیموکراسي ده، ولسواکي ده، پیپلز پارټي او د اتحادیانو حکومت ده، لیکن فیصله په وخت کې موږ ګورو خصوصا د افغانستان په حواله، خصوصا د دهشتګردي په حواله، نو په هغه کې که مایده کېږي که دغه کېږي، په هغه کې هر وخت فیصله کون رول نظامیان لري. نو لهذا په دې کې هیڅ شک نشته چې جمهوری حکومت چې دی هغه واقع د دې طرفدار دی، د ترهګرۍ خلاف دی، او د افغانستان سره، د هندوستان سره، د ټولو همسایه ملکونو سره د ښه تعلقاتو غوښتونکي دي. لیکن نظامیان چې هغه بیا خپل یو پلان لري، یو پروګرام لري، یو ترتیب لري، لکه څنګه چې په افغانستان کې 15 کاله جګړه روانه ده، چې په هغه کې د پاکستان نظامیان او د دې ځای جاسوسي ادارې چې هغه مسلسل و د جنگ بنیاد دا جوړ کړی دی چې خدای مکه ګوا افغانستان د پاکستان یو تحت العنایه دولت وګرځي، ریاست وګرځي. بلکه داسې خبرې بلې هم کېده، د پاکستان د وخت کې رئیس جمهور غلام عیسی خان افغانستان د پاکستان 15 صوبه بلل.
پاکستان چې د ملګرو ملتونو غړی هم دی، نو ولې له دې لاسوهنې لاس نه اخلي؟ ولې غواړي چې په افغانستان کې باید د خوښ یو حکومت جوړ شي؟
یو حالت داسې راغلی دی چې دی له تباهۍ سره مخامخ شوی. هغه د هغه غلط طرز تفکر، غلطی اندازې، بلکې یو دلچسپ خبر به درته وکړم. یو ورځ په یو آرټیکل کې وویل هغه ورځ د پاکستان پالیسی جوړونکو مغزه خراب ده. د دوی ستنس دا پر 1980 باندې ولاړه ده، چې هغه وخت کې ټول جهان د ده په شا کې ولاړ، نن ټول جهان په دا بل طرف کې ولاړ. لیکن دوی نن هم داسې فکر کوي چې دوی په 1980 کې ژوند کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ویل کیږي چې په افغانستان کې تعمیراتي کارونه کم شوي دي. د دې مسالې د علت په ارتباط به وروسته په یو راپور کې واوري، خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلیو توجه کړي د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکو ته یو ځل بیا. ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د ولسی جرګې لخوا د دوو وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې دوه نیوزیلندي پوځیان له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې مړه او شپږ نور ژوبل شول. راپورونه وایي چې د کونړ تر یوې سرحدي ولسوالۍ یو وار بیا د پاکستان له اړخه توغندي ویشتل شوي دي. په سرپل ولایت کې افغان چارواکي وایي چې یو ځان وژونکی ژوندی نیولی دی. راپورونه وایي چې پرون په دمشق کې اته څلوېښت ایراني زیارت کوونکي تښتول شوي دي. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې پرون د پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنې لږ تر لږه یو تن ټپي کړ. او یو اسلامي سختدریز په داغستان کې د تیرې میاشتې د برید مسؤلیت ومانه. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه اورئ. ساعت اووه بجې او شپاړس دقیقې شوې. اوس مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، توجه وکړئ د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې فرشته جلالزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان ته نږدې د تاجکستان په شمال کې د وروستیو ناکراریو سره په سیمه کې د مخدرو موادو د قاچاق د ارتباط په اړه یو مقاله خبره کړې. د څېړونکو په باور د تاجکستان په ختیځ کې وروستیو نشوتو د منځنۍ اسیا په دغه فقیر هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق اغېز ته پام وړاوه. د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشتې تیرونه د حکومت عفوي ترجمنې وروسته پای ته ورسېدې. دا سیمه له افغانستان سره په پوله پرته او منځنۍ اسیا ته د مخدر موادو د قاچاق کومه لاره ده. د ایچ آی ایس ګلوبل انسایټ اقتصادي څېړنیز مرکز یو غړي واشنگتن ټایمز ورسپانې ته ویلي د ناټو ځواکونو له وتلو سره به بې ثباتي زیاته سي. فکر کوم چې د مخدر موادو قاچاق په پراتونکو کې یو مشکل وي چې تاجکستان به متاثر او کمزوري کړي. د تاجکستان د بدخشان په ولایت کې د جولای په 20مه د امنیت قومندان تروجل کېدو وروسته د حکومت او وسلوالو ترمنځ نشتی پیل شو. د واشنگتن ټایمز په حواله د امنیت قومندان مرستیال طالب ایامبیکوف د هغې ډلې مشرک وي چې د ده په وژلو تورنه ده. د طالب ایامبیکوف مشرۍ دغه ډله د تنباکو، جواهرو او مخدر موادو په قاچاق کې په لاس درلودو هم تورنه ده. واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا د امریکا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو باراک اوباما او میترومنی په انتخاباتي مبحثونو کې د افغانستان د جګړې موقف ته کتنه کړې ده. مقاله د اوباما او رومنی د افغانستان جګړه نن نظر اچولې ده. تر سرلیک لاندې خبره سوی وايي دا شاید د امریکا په تاریخ کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړی مباحثه وي چې یو جاري جنگ تاوده بحثونه نشي پارولای. د واشنگتن ټایمز په لیکنه دا واضح ده چې دواړه کاندیدان په پوره بریالي توپ توانی دي چې مطبوعات د دې مشهوري نظریه منلو ته قانع کړي چې جګړه ناکامه خو د پای ته رسیدو په حال کې ده. د 2014 کال تر پای به امریکایي ځواکونه ستنه شي او دا چې دواړه کاندیدان پر دغه ستراتیژي موافق دي. د لومړۍ مسلې څرنګوالی به د نومبر 3 مینیټي وروسته په څونیو کې څرګند شي. که جمهور رئیس اوباما بیا انتخاب شي نه په دوړو حالتونو کې باید د امریکایي ځواکونو د استلو د راتلونکي مرحلې د وخت پاړه د خپل قومندانانو نظریه واوري او وړاندیزونه په پام کې ونیسي. د سپتمبر تر میاشتې به هغه ډیر زره اضافي عسكر چې ولسمشر اوباما افغانستان ته استولی وو بیرته ستنه شي او یوازې 18 زره عسكر به پاتې شي. روسپانه وای په راتلونکي کې به اصلي پښتنه دا وي چې آیا دا ځواکونه به د جنرالانو له خوښ سره سم راتلونکي دوبه د جګړې په موسم کې په افغانستان کې پاتې کیږي او کبه یې د ژر استلو پریکړه وشي. ورسپانه وایي د جمهور رئیس باراک اوباما سابقې ته که وکتل شي نو شایي تر روان مني مخکې د نورو عسکرو د استلو پریکړه وکړي. واشنگتن پوسټ وایي په 2014 کې باید د امریکا جمهور رئیس یو بله مهمه پریکړه هم وکړي او هغه دا چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څومره او کوم عسکر پریشتي. په اصولو کې دا موافقه سوي چې د امریکا او ناټو ځانګړي ځواکونه او روزونکي به د امنیت د تامین لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، خو له دې سره هم باید د افغانستان له حکومت سره پر وی مفصلې موافقې کار وشي.
په افغانستان کې د تعمیراتي موادو پلورونکي وایي چې د تیرو دو کلونو په پرتله کاروبار کم شوی دی. دوی وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ، د بهرنیو ځواکونو وتل او اداري فساد هغه درې مهم ټکي دي چې خلک یې اندېښمن کړي او کار کولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه معصوم میوند راپور لري.
د ساختماني مواد پلورنګ شرکتونه وایي د 2014 کال په نږدې کې دوه سره چې بهرنیان له افغانستانه وځي د دوی کاروبار سره اغیزمن شوی دی. دغه شرکتونه وایي د تیر دوه کلونو په پرتله کاروبار 50% کم شوی او روان نامنی او اداري فساد د کاروبار د خرابېدو نور لاملونه دي. د څو شرکتونو مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د امنیت ټینګښ لپاره تر پخوا ډیر کار وکړي او نړیواله ټولنه دي هم خپل مرستې د افغان حکومت ته لارې ولګوي.
علم سخی د الکوثر د شرکت رئیس سیم 50% کاروبار کم شوای دی تیرو کلونه په نسبت امنیت خراب ده. دویما خبره ای اداري فساد او دا وځي چې خارجیان وځي او په داخل د ملک به امنیت داسې ګډوډ شي. خاصتا چې تر هغه پورې د کار ورکول د خارجیانو نه وانه خستلای شي.
محمد یوسف د خارجیان وایي چې موږ 2014 کې وځو په غوږ وجه باندې خلکو باندې غټ اثر پریوته. کدلته یو پرتمان جوړی ول خارج کې جوړ نه خارجیان الته یې کني الته امنیت شته. کدلته خارجیان سبا وتل الته امنیت نشته. ټول د حکومت ځواب ده 50% کارونه کم شي.
د راپورونو لمخې په تیر څه باندې ولس کلونه کې په افغانستان کې د بیرغونی کارونه سوي. خو له دې سره اوس مهال د کابل ترڅنګ په جنو نور ولایتونو کې هم دا اوس د لسکونو لوړ ودانیو او پروژو کارونه باندې او یې هم له ځنډ سره مخ دي. په ورستۍ کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا دولت له خوا ویلي چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې ډیر اساسي پروژې بشپړې نه سي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د بیرغونی ډیر پیسې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لګول شوی. په افغانستان کې د پانګوال څخه د ملاتړ اداره هم د ساختماني موادو د پلورونکو شرکتونو اندېښنې تاییدوي. خوای په ورستوي کې نړیوالو د خپل اوږدمهال مرستو ډاډ افغانستان تور کړي او جدي ستونزې په پیدا نسي. د دې ادارې رئیس سوفی ولایف تخار ازادي راډیو ته وویل چې د دغو شرکتونو له استازو سره به ډېر ژر د سلام مشورې وغونډه جوړه کړي.
کوشش کوو د دې ټول هغه مشکلات او نظریات وړاندیزونه کوم زمونږ ادارې ته دي کوم نورو ادارو ته دي هغه واورو او د هغه په حال کې عاجل اقدامات وکړو.
د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسیدو وروسته امریکا او نور نړیوال ملګرو هیوادونو یې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته وکړي چې د دې هیواد د آبادولو لپاره ولګول سي. د دغه مرستو له برکته د افغانستان په کوټ کوټ کې د پامړ ساختماني کارونه هم وسول.
که د همدې موضوع په ارتباط یعنی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د کمیدو په باب نظر لري نو د ازادي رادیو د اکتوبر جو خبرونه ته ټلیفون وکړي چې مایکروفون ستاسو نمیشي. مایکروفون ستاسو خبرونه د اکتوبر جو له خبرونو وروسته وړاندې کیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 2:22 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. د کابل یو شمېر اوسیدونکو له دې شکایت کوي چې په دې ښار کې د ډیرو خصوصي روغتونونو ودانۍ معیاري نه دي. د دې په وینا دغه روغتونونه ډیره په استوګنو کورونو کې فعالیت کوي او د خبري ناروغان او د هغوی پایوازان لستونز سره مخامخ کړي دي. د یو شمېر خصوصي روغتونونو خواندان هم د استونز تاییدوي خوای چې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره د لدوی سره حکومت مرسته وکړي. صفی الله ستانګزی په دې موضوع راپور برابر کړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری خصوصي روغتونونه د کابل ښار په هستوګنو کورونو کې فعالیت کوي او د یو روغتون له ټیټې کچې معیار څخه هم برخمن نه دي. د هغوی په وینا په یاد روغتونونو کې د دې ترڅنګ چې د ودانیو دهلیزونه او زینې ډیرې وړې دي او د ستونزې د لامل شوې چې ناروغان په ډیرو خوارۍ سره له یوې خونې بل یوې ته انتقال شي، پاکوالي ته هم سمه پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د هغې وسایل او نور امکانات پوره او د ځای له نگاهه هم ډیر په وړو ځایونو کې یا په شخصي کورونو کې شفاخانه جوړې کړي.
زمانو نادر خان دلته هغه مشکل دی چې لړ شي اول خو بلډینګ یاد غي یو نیم ځای بلډینګ صحیح شنه یا په ډاکټر صحیح نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په اوس وخت کې په ټول هیواد کې 200 خصوصي روغتونونه فعال دي چې نیمایي برخه په کابل کې روغتیا خدمتونه وړاندې کوي. د خصوصي روغتونونو مسؤلین هم خپل ستونزې مني خو هغوی د ستونزې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره د ځمکو په نشټوالي کې بولي. د کابل اسیا خصوصي روغتون یو چارواکي ډاکټر احسان وردګ وایي کچری دولت په دې برخه کې پاملرنه وکړي خصوصي روغتونونه به په لازم معیارونو برابر شي.
شفاخانه جوړیږي، امر ورکول کیږي، او د دې سره دا د جروباس نکیږي چې تاسو زمکه درکو تاسو بیا شفاخانه جوړه کی. کدا شي همګې وادوال ته ډیر اسانتیا برابر شي.
لبل خدای افغانستان د امر وختو وزارت ویان ډاکټر حفیظ الله فیاض هم له ازادې رډیو سره په خبرو کې د خصوصي روغتونونو د ودانیو له نه معیاري توب خبر ورکړ، خو ویل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره یاد وزارت یو مقرره عدلي وزارت ته لیږلی څو له بشپړې دورسته نافذ شي.
خبری مجله اوري.
د کندز خانابات ولسوالۍ ته د برښنا رسولو کار پیل شو. خانابات به په کندز کې له امام صاحب وروسته دوهمه ولسوالۍ وي چې له تاجکستان څخه له پیرودلې برښنا څخه به پکې کار اخیستل کیږي. په دې اړه نور محمد سهیم راپور لري.
د پروژې مالی لګښت نږدې 3.5 میلیون یورو ته رسیږي چې د اسلامي بانک لخوا ورکول کیږي، او د تطبیق چارې یوه هندي کمپنی KEC په غاړه لري، او ویل کیږي چې دغه پروژه به په راتلونکو 3 او 4 میاشتو کې بشپړه او خانآباد به د برېښنا نه مستفید کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به یوازې د خانآباد ښار او شاوخوا سیمو نږدې 3000 کوره د برېښنا نه مستفید شي، او د ټولې ولسوالۍ لپاره به تر هغه وروسته بندوبست کیږي. لکه چې په دې باب کندوز برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله داسې وویل،
والا مرحله کې البته ایولس پای ترانسفورمره سه لا 315 کیلو ولټ امپیرونه نیولې تر 100 کیلو ولټ امپیر پورې ترانسفورمرونه نصبېږي داخل د ښار په حدود 3000 کورونه په اوله مرحله کې لږه برخه مستفید شي، او دا پروسه به آینده کې وخت چې د کمپنی کار خلاص کړي شرکت د برېښنا دا خپل مکلفیت کړي سي مطابق خپل اصول او مقررات تخنیکی مقررات او د شبکې ته توسعه ورکړي. خان آباد ولسوالۍ
ته د برېښنا رسولو د شبکې د کار پایل لپاره د سیمې خلک هم ډیره خوشحالي څرګندوي، او یو تن چې ځان حکیم خان احمد زای را پیژني دی وي پښتنې په جواب کې داسې وویل،
دغه برق نن ورځ افتتاح شو، دا یو ډیر غټه ستره هغه د نیکبختی د خلکو ده، د دې افتتاح سره به د خلکو ژوند ښه شي، او دا رونایي به راسي خلکو ته. خلکو دغه مشکل د برق نه چې په تیارې کې ژوند کوي دا به ډیر ورته سهولت راولي.
د یادونې وړ ده چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ ته دغه پیرودل شوی برېښنا په داسې حال کې رسول کیږي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو برېښنا دوه مهمې شبکې لا پخوا موجودې وي، او یو وخت د خان آباد خلکو عملا استفاده ترې کوله.
د ژوند رنګونه
مهرباني ځان بر او پیژنې.
زما نوم نجیب الله ده، او د کابل د ومه ناحیه اوسیدونکی.
نجیب الله خان څه کاروبار کوي؟
فلحال مونږ یو شرکت جوړ کړی دی د وورونو په نوم باندې. مونږ پیکینګ کوو د حبوباتو، که لوبیا دي که نخود دي که نور سره خام مواد دي. لومړی ځل دی مونږ دا کار په افغانستان کې پیل کړی.
وورونه یاست او که مواسي دا نوم ورته انتخاب کړ؟
بل مونږ وورونه یو.
خدای مو ژوندۍ لره. بازار څنګه ورته پیدا کوي؟ معمولا د افغان سوداګر چې کله پښتنه ورنه کوي دوی بازارونه نه لري، او اکثریت له دولت شکایت کوي چې دولت هم د دوی سره مرسته نه کوي. تاسو په خپل بازار ورته مومیا دولت مرسته در سره کوي، څه فکر کوئ چې څنګه به یې عاقبت؟
اصلا دا مفکوره مونږ ته اصلا په دې پیدا شو کله چې مونږ وکړل چې تاسو یو کار وکړو د خپل ورونو سره چې کله په افغانستان کې نه شوه، نو همدغه د حبوبات بخش هم پیدا کړ چې مونږ ډیر پاکیزه حبوبات نه لرو په مارکیټ کې. مونږ سنجه شو چې ډیر زیات خلک خصوصا هغه ښځې چې کار کوي وظیفو ته ځي دوی سره وخت نه چې د خپل حبوبات پاک کړي. دغه خبرې په واجه مونږ ته دا فکر پیدا شو چې دغه پاک شوی حبوبات به زمونږ حتمن مشتریان ولري. نه مونږ د حکومت نه مرسته غواړو، او کوشش کوو چې مونږ خپل هر رور دغه خپل شرکت هم څو برخه کړي، څوک ته مارکیټینګ کوي بازار موندنه کوي، څوک فروشات کوي څوک په خرید کوي، په دې رقم باندې مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې مونږ خپل ځان له مارکیټ کې ځای پیدا کوو.
دا ستاسو د میز په سر باندې څه ګورم، تقریبا د حبوباتو نه یو 8 پاکټونه ایښي دي. دا ټول زمونږ د خپل وطن دي که د نورو وطنونو؟
مونږ لومړی کوشش کوو چې هر هغه حبوبات چې زمونږ خپل د وطن تولید وي لومړی هغه اخلو. کله نا کله مونږ دغه کې ستونزې سره مخامخ کیږو، مثلا زراعت بخش کې زمونږ دومره چون دهقانان نه دی پوی، دوی کله چې بازار ته خپل لوبیا وړاندې کوي د دوی په لوبیا کې هماغه یوه بوجۍ کې اعلی درجه لوبیا هم پراته دي، هغه اتنا درجه هم پراته دي، چون مونږ پیکینګ هغه مواد پیک کوو چې هغه اعلی درجه وي. کله نا کله مونږ د افغاني حبوبات سره دغه مشکل سره مخامخ کیږو، بیا مونږ مجبوریږو چې یا بیا د نور نور ملکونو حبوبات نه استفاده کوو.
څو کسا کار کوي در سره
زموږ د کار اصلي برخه چې ده د پیکینګ د کارخانه برخه ده چې پاغه کې فل حال چې چون شروع د کار د 15 ویش خزي موږ سره کار کوي چې دا ټول هغه بي سواد بي وزل خزيدي چې دوی راضي دا حبوبات پاکی او من هر جنس ده هر مواد چدی خپل قیمت لري د 3 افغانۍ نه نیول تر 2 افغانۍ پورې فی کیلو پاکوله یعنی کوم شین چې دانه غټه دا ارزانه پاکیږي کوم شین چې دانه وړه ده هغه تلګ ډیر پیسې ورکوس او هر خزه تقریبا د ورځې کې 200 افغانۍ نه تر 300 افغانۍ پورې کول شي ځان لپاره کار وکي
تاسو اوس 1 کیلو مې بخار کې پڅو دی او تاسو نرخ څو
مونږ چې کوم مواد بازار ته وړاندې کوو کمی وی کلو بیا وی کار کوي تقریبا 40 افغانۍ تفاوت شته دی
کور مدان ډیر
لدی سره زموږ د لمړی خبری مجله پایته ورسیدله اوس په میکروفون جاوید نعیمی ته وسپارم چې تاسو ته بل خبری مجله